دابلو سیاستوالو او رقم چې سیاسي کتله دا او په اصطلاح نخبگان دي سیاسي دا شامل کی.
نه معلوم داره د انتخاباتو نتیجې ته به احترام کیږي، درناوی به کیږي، او نه غواړي امریکا دا شی، نه غواړي چې په افغانستان کې دیموکراسي ناکامه شي. دا د امریکا تر ټولو یوه لویه لاسته راوړنه ده، خو صرف د یوې کامیابه ټولې پروسې دپاره فکر کوم چې دوی غواړي چې ټول د حکومت ټول سیاسیون د حکومت تر چتر لاندې راولي، او د یوه قوي حکومت له دریځه د طالبانو سره د مذاکراتو پروسه مخې ته بودي.
د امریکا د هارت پارت پوانتون د سیاسي علوم استاد ډاکټر احمد وایس وردګو چې د سولې په اړه سیمتا د زلمی خلزاد د سفر په اړه همدارنګه د نور امریکایي چارواکو د وروستیو هغه سفرونو په اړه چې کابل ته کړي خپل نظر څرګنداوه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره. یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو سربېره د خزان یا تلې موسم په اړه یو هنري راپور برابر کړی.
د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې زموږ زنو شاعرانو البته ټول نه زنو شاعرانو او زنو لیکوالو
په هنر جاج کې د اکیډمیسن سلیمان لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو
د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومېټري واغه نندارچیانو ته.
په فنکار برخه کې به د دوو محلي سندرغاړو سره د هغوی په فن خبرې وکړو. په زرپان کې به لنډه کیسه واړه خدایان واوري.
ته مور نه یې، ته یو ظالم یې. له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه.
او په ورېښمین خیال کې به د احمد تکل شیرونه واوري. هغه بلوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږی شي. زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې. ورو ورو پخېږي او ورو ورو نرمېږي. په لار ورو ورځي له منډو لویږي.
آزادي رادیویي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
سور از وړاندې د هنر نړیواله ورځ دا ورځ په یو شمیر هیوادونو کې ون مانځل شو، خو له بده مرغان مانځنې په افغانستان کې بیخي په نشت حساب و. خی لامل یې جګړې او د هنر پاړه د ټولنې ټیټ فهم وي. د افغاني ټولنې اکثره وګړي هنر ته په خسترګه نه ګوري، دا ځکه چې د هنر پاړه یو ډیر کوچنی تصویر په ټولنه کې عام شوی دی. خو داسې نه ده، هنر یو ډیر لوی مفهوم او تصویر په بر کې نیسي او اړینه ده چې دا تصویر عام شي. هنر د انساني فعالیتونو هغه مجموعي او اثارو ته ویل کیږي چې د انسانانو پر عواطفو او احساساتو باندې د اغیز کولو او د ځانګړي معنا او مفهوم د لیږدولو لپاره ترسره کیږي. هنر د هنرمند شعوري کار او آگاهانه فعالیت دی، خو ځینې وخت لکه د کار په شان یوازې د مادي مقصد او مالی ګټې په مخه نه وي، بلکې تر دې ټولو اوچت مانوي مقاصد هم لري. هنر ښکلا پنځول، ښکلا خوښول، ښکلا ستایل، ښکلا پالل او ښکلا لا ښکلي کولو ته وایي. په ټولیزه توګه هنر په دوو لویو برخو ویشو چې یوې برخې ته یې خپلواک هنر او بلې ته یې ښکلی هنر ویلی شو. خپلواک هنر د هر اړخیزو اسانتیاو لپاره کارول کیږي، لکه ګرامر، بیان، استدلال، منطق، ریاضي او د تورته نورې پوهې چې انسان ته د چاپیریال، طبي علومو او ټولنیزو علومو له پوهاوي سره مرسته کوي. خو ښکلي هنرونه د ټولنیز شتون ځانګړې پوهه ده چې په ښکلا پیژندنه کې د پوهېدو جوګه کیدلی شي. کله اوږده بحث تیر شو نو ویلی شو چې د بشري ټولنې د پرمختګ، هوساینې او رواني بدلون لپاره هنر یو مهمه برخه ده او باید کار ورته وشي. په همدې هیله چې خپلواکو او خپلو هنرونو ته پاملرنه وشي، خبرونه پیلو. خزان د سرو ګلو مرګې ده، سوسن په باغ ریدی پراغ وژړوینه. مخکې لدی چې سړه هوا یا ژمی پیل شي، د منی یا خزان موسم موږ ته د نړۍ یوه بله څیره را روښانه کوي. دا نړۍ د هر چا له لیده توپیر کوي. ځینو ته په داسې ښکلو رنګونو رنګ شوي وي که انسان فکر وکړي نو ښایسته به یې ګوته په خاخ شي، مګر ځینو نورو ته بیا د غم او بېوسۍ پیل وي. دا چې په پښتني ټولنه کې د خزان پر وړاندې څه باورونه او اندونه موجود دي، پر لیکلي او نالیکلي ادبي اغېز څه دی، او پر وړاندې د ټولنې د اوسیدونکو برداشت څه دی، دا هغه پښتنې دي چې په نننۍ
کله چې اوړی ختم شي ورپسې پیل شوی موسم یې د خزانې یا منی په نوم یادیږي. دغه موسم ته ځینې خلک طلایي موسم هم وایي. د خزان د موسم پر وړاندې د شرق او غرب د اوسیدونکو ځانګړي او د یو بل پر خلاف برداشتونه موجود دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی بریالی باجوړی وایي چې د خزان پر وړاندې برداشتونه د هر شخص لپاره ځانګړي وي.
د خزان موسم چې دی، دا د ژمي تقریبا پیلامه غوندې ده. خزان د عوامو لپاره یو ډول دی او د شاعرانو او لیکوالو لپاره بل ډول دی. عوام په دې مشکلاتو کې اخته چې ژمي ته آمادګي ونیشي او ژمي ته خپل ستونزې چې دي هغه د هغې د حل کېدو په لاره کې لګوي او کوشش کوي. د کار کلي وخت هم تیر وي او خلک هغې ده اوزګاري تقریبا نسبت نورو فصلونو ته. د شاعر او لیکوال لپاره زموږ دغه موضوع چې ده زموږ زنو شاعرانو، البته ټولو نه، زنو شاعرانو او زنو لیکوالو خوښیږي دا موضوع او په خپلو شعرونو کې او په خپلو کیسو کې راولي. اما دا موضوع نسبت شرق ته په غرب کې ډېر عامه ده او هغوی له دې فصل نه زیات خوند اخلي نسبت نورو فصلونو ته. د هر چا او د هرې سیمې د خلکو مزاج او طبیعت دی. موږ شرقیان د پسرلي نه ډېر خوند اخلو.
دی وایي چې په شرق کې د پسرلي مینوال او په غرب کې د خزان مینوال زیات وي، خو په اوس وخت کې په شرقي لیکوالو کې هم د خزان مینوال پیدا شوی دی. د افغانستان د علومو اکاډمۍ سلاکار سلیمان لایق بیا وایي چې د خزان موسم یې خوښ دی، خو دا چې خزان نورې کومې ځانګړتیاوې لري هغه وایي.
خزان یعنی د نباتاتو، د ګلونو او د بوټو د ویده کېدو فصل ده. د موږ ولایت هم دغه څه ده. لږه وخت چې زه پکې زیږېدل یم تر اوسه پورې بیخي ویده ده. نو په هر حال د شاعرانو انتبال د منی له موسم نه مختلف دي او انسان تفکر یې د ده د هستۍ محصول ده. کدی غمجن وي، کدی بې واکه وي په جامعه کې، کدی تر فشار او ستم لاندې وي، هغه دغه فصل ته زیړ رنګونه د غم علامه بولي. او غمجنې ورېځې، د ورېځو مستي په غرونو حملې او بادم ورپسې، دا یو بل کیفیت لري. ډېر آرامې ورېځې غوټه غوټه په غرونو ناستې وي او په دې کې یو معتدل فصل د ګرمي شدت تیریږي چې زحمتکش انسان هم لږ آرامش ورسره کوي په اړونو په خپلو پلو کې.
د نوموړي په خبره چې خزان انسان ته د ژوند یو ځانګړی رنګ روښانه کوي، خو ځینې ځینې یې بیا بد ګڼي. دا چې د ده لپاره څه ډول دي ښاغلی لایق وایي.
زه په خپله یو رواني آرامش په عین حال کې چې د نامیدي حالت نسم ورته ویلی، یو غمجن یو ښکلی غم احساسومه. او ښکلی غم شاید موږ د خلکو د ژوند سره هم ارتباط ولري، د ما د شخصي ژوند سره ډېر ارتباط لري. زه په دې فصل کې ډېرې خاطرې لرم او کله کله په دغه فصل کې د شعر او د ادبیاتو په باره کې هم ما ځینې آثار لیکلي دي، خصوصا هغه منصور آثار دي، منظوم آثار نه دي. فکر کوم چې دا به د دې اثر چې په دې فصل کې زه احساس آرامش کوم. غالبا هغه آثار چې په دې وخت کې ما لیکلي دي نه ټول، بلکې یوه برخه د هغوی ډېر انساني او ډېر عاطفي او د وطن او د خلکو سره د نزدېوالي او د همدردۍ تر احساس لاندې لیکل شوي دي.
خزان ته طلایي موسم هم وایي. دا چې ولې ورته دا نوم ایښودل شوی د کابل پوهنتون استاد عبدالسمی وحدت یې په اړه وایي.
طلایي موسم په دې معنی باندې چې یو خو د ونو، د بوټو، د چمنونو د ټولو رنګ طلا رقمه کېږي، ژیړېږي، او بل په عام مانوي معنی هم دا داسې د طلایي موسم کې هغه فصلونه د دهقانانو د خلکو سي خصوصا افغانستان یو زراعتي هیواد ده. په دغه موسم کې انسان خلک دهقانان کروندګر بزګر هغه خپل د میوو حاصلات اخلي د غنمو حاصلات اخلي او دغه د دې لپاره هغه طلایي ارزښت چې د ټول کال مصروف وي ټول کال خواري وي ایستلې وي زیار ایستلې وي نو په دغه موسم کې که هغه خپل دهقاني کومه پای نتیجه ورکوي هغه حاصلات له همدغه موسم کې اخلي ځکه طلایي موسم هم ورته وایي. ما ته د دغه موسم یو پیغام دا ده چې کله چې ونې بوټي شیان ورو ورو خپل رنگ بدل کی او ژیړ سی دغه پانی لویږي په ځمکه باندې لویږي نو دا پیغام خلکو ته ورکوي چې انسانان باید په خپلو کارونو کې په خپلو صداقت او رښتینولۍ کې همدا یو مخ ولري یو رنگ ولري.
د وحدت په خبره چې د منی یا خزان په موسم کې اکثره وخت ځوانان یو شمیر ځانګړي لوبې کوي او یا هم له قدم وهلو خوند اخلي. د کونړ اوسیدونکي باسره امانی چې د ادبیاتو پوهنځي زده کړیاله هم دا وایي چې خزان پر ولسی ادبیاتو هم ځانګړي اغیزې کړي. هغه وایي
په پښتو ادبیات کې هم بعض لنډیګانې شعرونه او بعض اصطلاحات پکې دي او ډیر زیات یاد شوی دی او یو خاص موسم د ډیر ښایسته ښکاري ټول ځایونه.
ته کولی شي چې ما ته کومه لنډۍ ووایي چې په هغې کې خزان یاد شوی؟
ول نه. په زیړ ګلو کې برمه کړه خزان به راشي بیا به وکړي ارمانونه وایي خبر مې واخله خوږه یاره لکه د زیړ ګلو ونه خزان شومه.
د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د پسرلی د خایستونو کی سوچې پانی د محبت د زړه د درد سرما یو چې پانی اوچې پانی د پسرلی د خایستونو سوچے پانے جو پسر لی دا خائستوں
تیرونه د افغانستان د علوم اکاډمۍ د سلاکار لیکوال څېړونکو او مزاحمتي شاعر اکاډمیسن سلیمان لایق نوی مکلی زو استاد سمو دوران دی په کابل کې په یو ځانمرګي برید کې ټپی شوی او د افغانستان علوم اکاډمۍ د هغه نوی مکلی ز د یو سیمینار په کولو سره ونمانځله. استاد لایق د افغانی فرهنگ پوهنی او فلکلور د یو متخصص په توګه یادول شو او هم د داوود خان له واکمنۍ را پدې خو د ټولو سیاسي جګړیزو او فرهنګي بدلونونو شاهد او لوبغاړی شخصیت دی. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د استاد لایق د ژوندانه او هنر جاج خلو.
هنر جاج
د اکاډمیسن سلیمان لایق د زوکری د نوی میکالیزین مانزغونډه د تیری چهار شنبه پورز د افغانستان د علوم اکاډمۍ لخوا د یو سیمینار په تر سره کولو سره ونمانځل شو. په دې علمی محفل کې د علوم اکاډمۍ پر رهبرۍ او علمی غړو سربیره د هیواد یو شمیر پوهانو څېړونکو استادانو فرهنګیانو محصلینو او د ښاغلي لایق مینوالو برخه اخیستې وه. اکاډمیسن لایق د افغانستان له پیاوړو ادیبانو څخه دی چې شخصیت یې له ګڼو اړخونو برخمن دی. هغه نه یوازې دا چې زموږ د معاصرو پښتو او دري ادبیاتو په تاریخونو کې بلکې د سیمې په کچه په وتلو او منلو علمي فرهنګي شخصیتونو کې حساب او د خپلو پنځونو او لیکلو منظومو منصورو ادبي او څېړنیز اثارو له برکتې د سیمې د ادبیاتو په تاریخ کې هم لوړ نوم او مقام خپل کړی دی. د افغانستان د علوم اکاډمۍ علمی غړی څېړنوال سید نظیم سیدی وایي چې ښاغلی لایق په ټولنیزو دینی ادبي او سیاسي علومو کې د لوړې پوهې پراخې مطالعې او تجربې خاوند دی. هغه د دغه غونډې او استاد لایق د شخصیت په اړه راتوي.
په دغه غونډه کې د هیواد د دواړو ژبو دری او پښتو بیلابیل پوهانو څېړونکو ګډون کړو، او په دې غونډه کې چې په څو برخو باندې ویشل شوی و، لومړنۍ برخه تاسو ول د چې د ولسمشر په ګډون یو شمیر علمي او اکاډمیکو بنسټونو او ځینو وزارتونو پیغامونه را لېږلې او د پښتونونو پیغامونه تر څنګ بل برخه چې و وینا او ته ځانګړې شو، درې مبلخه د مقالو د پاره ځانګړې شو چې علمي او د څېړنیز مقالې وي. البته د غونډې په منځ کې د استاد لایق د ژوند په باره کې یو ډاکومنټري و، هغه نندارچیانو ته یا لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې شوه، او تر څنګ د استاد لایق د کتابونو چې لس ټوکونه البته هم په نظم هم په نثر و، د هغې مخکتنه وشوه. او د غونډې په جریان کې د لایق صاحب په باره کې یو تندیس د افغانستان د علومو اکاډمۍ د رهبري هیئت لخوا جوړ شوی و، هغه د لایق صاحب لور ته حسین لایق تور ورکول شو، دغه د درناوی په پار، دغه د علمی کارونو او خدماتو پار. غونډه په ټوله کې په دغه برخو باندې منحصره یا ویشل شوې و، او په غونډه کې د هیواد بیلابیلو پوهانو څېړونکو ګډون کړو. استاد لایق ژوند په ټوله کې په دوه برخو باندې وشو، یو د استاد لایق علمی ژوند دی او بل هم سیاسي ژوند دی. تاسو پوهیږئ چې سیاسي ژوند د فرد پورې منحصر وي، ډېر ځله که څوک دلچسپي لري د هغې لارې لارویانې تعقیبوي، که نه وي څوک ډېر نه پالي. خو علمي او ادبي فرهنګي شخصیت چې دی، دا بیا د هیواد د ټولنې پورې تړلی دی. په دې کې شک نشته چې استاد لایق په فرهنګي او ادبي ژوند کې د دې ټولنې د ارزښتونو دپاره، د دې ټولنې د کلتور دپاره، د دې ټولنې د غنا دپاره ډېر زیات کار کړی. او له نیکه مرغه د دغه ځینو کارونو یادونه نن په دغه غونډه کې یا په دې پروګرام کې وشو. د استاد لایق کتابونو ته مخکتنه هم وشوه، خو تر ټولو مهم باز دا و چې لایق د افغانستان لپاره یو داسې شخصیت وګڼه چې د دې که خدای مکړه خدای مکړه دی نه وي، دا تشه په اسانۍ افغان ولس نشي ډکولی. نو پر همدې پار ګډونوالو او مینوالو د دې تر څنګ چې د ده په شخصیت او په علمي چارو باندې بحث وکړو، د الله دربار ته یې لاسونه لپه کړل چې لایق بیرته روغ رمټ خپلې خاورې ته راستون شي او د دې وطن دپاره بیا د خدمت جوګه شي. البته څنګه دی په دې غونډه کې نو دا یو بحث دی. په لومړي سر کې ما ویل چې موږ یا د افغانستان د علومو اکاډمۍ رهبرۍ یو هوډ لره، یو تصمیم یې لرلود چې د ده نویومې کالیزې دپاره یو غونډه جوړه کړي. متاسفانه تاسو د وزیر اکبر خان د پیښې نه خبر، د ششدرک د پیښې نه، چې په هغه پیښه کې حضرت یا جناب لایق صاحب ټپي شو، او ټپي دومره ژور و چې متاسفانه په افغانستان کې تداوي یا درملنه لږ ستونزمنه وه. نو پر همدې اساس کله چې ولسمشر د ده یادت ته ورغی، هلته یې دوه چارې د لایق صاحب په باره کې مسؤلینو ته وسپارلې. یو، لایق صاحب باید د درملنې دپاره د هیواد بهر یو بل هیواد ته ولیږل شي، او دویم هم د لایق صاحب دپاره باید یو علمي غونډه جوړه شي چې د هغې هوډ اکاډمۍ کړی، خو دغه هوډ لږ را چابکه شو، ګړندی شو، بالاخره اکاډمي هغه غونډه نن له نیکه مرغه وکړه.
د اکاډمیسن لایق د ادبي او فرهنګي شخصیت لپاره د پښتو او دري ژبو د ښه شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه لسګونه منظوم او منصور اثار لیکلي او پنځولي دي، او دا حق لري چې د شخصیت د علمي او فرهنګي اړخ پاړی وویو چې زموږ په معاصرو پښتو او دري ادبیاتو کې د اکاډمیسن سلیمان لایق نوم د یو نوښتګر شاعر، لیکوال، څېړونکي او کرکتونکي په توګه ښه روښانه او ځلانده دی. لایق شاوخوا اول لسیزې زموږ په فرهنګي ډګر کې هیواد او خلکو ته په ځانګړې توګه د شعر او ادب له لارې د یادونې او ستاینې وړ خدمتونه کړي دي. سید نظیم سیدی د استاد لایق د علمي شخصیت په اړه وایي:
نو په ټوله کې که موږ د لایق صاحب د علمي او ادبي فرهنګي شخصیت په باره کې بحث کوو، دی په علمي لحاظ د نویو غوښتنو په رڼا کې په ټوله معنا یو برابر علمي شخصیت و. په څېړنه کې د نوښت او د نویوالي پلوی و، خو تر ټولو مهم بحث پکې دا و چې ده د افغانستان فولکلور لپاره ډېر ارزښت ورکو، او همیشه به یې ویل چې فولکلور د افغانستان هغه اساسات او بنسټونه دي، دا باید راوسپل شي. همدا لامل و چې د اکاډمۍ پخوانۍ یا مخکینۍ رهبري چې جناب پوپل صاحب په راس کې وه، هغه دې ته اړیس دی چې د افغانستان د علوم اکاډمي د فولکلور د آرشیف په نامه یو بیل بنسټ جوړ کړي او په دې بنسټ کې د پښتو دري ژبو لیکوال او څېړونکي ګمارلي او دوی د افغانستان د بیلابیلو سیمو ته لاړه، د افغانستان د بیلابیلو ځایانو فرهنګ او په ټوله کې فولکلور راټول کړو. تر اوسه هم له نیکه مرغه د افغانستان په آرشیفونو کې خوندي دي، د علوم اکاډمي په آرشیفونو کې، چې دا یو لویه لاسته راوړنه وه. د دې تر څنګ لایق صاحب یو بله لویه ښېګڼه دا وه چې کله به هم ته ورغلې ځوانان به ډېر هڅول، ځوانانو ته به د ټولنې د جوړېدو بحثونه کول، ځوانان به دې ته هڅول چې ټولنه په کار باندې، ټولنه په زحمت او زیار باندې جوړېږي. موږ نه باید د نورو د فرهنګ، نه باید د نورو د سیاسي اغراضو ښکار شو، او په همدې دپاره د ځوانانو ته سیاسي فکر ورکوو. خو تر ټولو مهم بحث داو چې د سره د دې چې د یو ګروه یا د یو عقیدې پلوی پاتې شي، اوس یې هماغه پلویتوب کوو. مهم بحث داو چې د هغه خپلې تېروتنې په ډاګه ویلې چې دا په دغسې عمر او د دغسې سیاسي زیمانو دپاره ډېره ستونزمنه ده، مګر لایق صاحب دا وړتیا لرله، دا حوصله یې لرله. نو هغه به په ډېرو شیانو اقرار کوو چې موږ ته نه و په کار چې دا کارونه وکړو، متاسفانه وم کړه. او هر هغه څوک چې غواړي د افغانستان زعیم شي، مشر شي، زموږ تجربو ته په کتلو سره ښه کارونه باید وکړي، او دغه ستونزې یا اشتباهګانې چې موږ کړي دا باید تکرار نه شي. نو په ټوله کې لایق یو مهربان انسان، یو علمی شخصیت، د افغانستان یو لوی قدر، یو لوی هستی وه. موږ به دعا وکړو چې خدای دې هغه ته روغه سټه ورکړي او بیرته خپل هیواد ته راشي، او بیا هم د تل په څیر ځوانان وروزي او خپل فرهنګ او ژبې ته لا پسې زیات کار وکړي.
د علومو اکاډمۍ یو بل غړی څېړنیار اسحاق مومند بیا وایي چې د افغانستان په علومو اکاډمۍ کې د اکاډمیسن لایق سره د کار ډیره ښه تجربه لري. هغه یو پوه او خلور انسان دی او وایي چې استاد لایق له ځوانانو سره د ښې اړیکې یو الګو ده.
استاد لایق د افغانانو لپاره ډیر لوی شخصیت دی، بلکې هغه نړیوال شخصیت دی. منګا د هغه د لارویانو، هغه د شاګردانو په حیث باندې موږ هغه ته کله ناکله وتلو مشورو مې ترې اخیستلې، د ځوان فکر په باره کې، د دې ټولنې د رغونې په باره کې، د ادبیاتو په باره کې، او په ډېره حوصله مندۍ به موږ ته ځوابونه راکوله، او دغسې یو روش به موږ سره کوو لکه پلار چې له زوی سره کوي. په خپله مهرباني کې دی بېساری و، هره ورځ به د سره نوې خبره وه، زړې خبرې نه تکرارولې، ډېر په ماضي کې نه پاتې کېده، په تیرو خبرو کې دی ډېر نه و، او نه یې تېرې خبرې ډېرې ده پاللې، خو و تاریخی خبرې به کولې، په تاریخ کې به د حال بیانوو. کله چې تاریخ ته ونګورې حال بیانولی نشي، او حال چې بیان نه کړي په راتلونکي غږېدلی نشي. نو لایق صاحب دغسې یو شخصیت و چې د ټول اکاډمي، بلکې ټول افغانان له هغه نه مستفید و، د هغه له فکر نه، د هغه له روشنګرۍ نه، د هغه له ذهنته. او اشعار خو په دې ترتیب باندې دي چې په ټوله دنیا باندې خواري دي، اشعار نظمونه په پښتو ژبه کې، په دري ژبه کې. نو ډېر بیاو بېساره انسان دی، خدای دې لوی عمر ورکړي، ډېر عمر دې ورکړي، او دا ډېر ښه ابتکار ده چې موږ نن د هغه نوې مخلیزه ولمانځله.
د اکاډمیسن لایق په اړه د افغانستان د علومو اکاډمۍ یو بل غړی فضل الرحمن علیزی بیا وایي چې استاد لایق تل د ټولنې د محکومې طبقې غږ راپورته کړی.
لایق صاحب تل د هغه محکومې طبقې د حق حقوقو لپاره په خپلو اشعارو کې، په خپلو افکارو کې، په خپلو لیکنو کې مبارزه کړې ده. دوی تل محکومې طبقې ته متوجه و، د هغوی د حقونو یا د هغوی د راپورته کولو لپاره دوی هلې ځلې کولې. یو جالب شی چې البته لایق صاحب خپله موږ جنې اورېدلې دي، زموږ ستاسو ټولنه تر ډېره حده پورې هغه د پیرانو، خصوصا پکتیکا هغه ولایت و چې ډېره د پیرانو دا د حضرت صاحبانو ته ډېر معتقد و، چونکه د دوی پلارم خلیفه عبدالغنی د لایق صاحب اصلي نوم خو غلام مجدد ده، یعنی دغه په حساب باندې دا نوم غلام مجدد ور باندې ښی و چې دوی مجددیانو ډېر دغه لرل، عقیده یې ورته لرله. نو دا یو وخت کیسه کوي، ول دا پیر صاحب یې دغه ته راغلی و پکتیکا ته. نو یو نفر وای ویل چې د لایق صاحب په خبره باندې ول قرباني سم، دا موټر رالوتی ده. وای ما ورته ویل چې کومه ده، خو ده دغسې دوړې خیزي، موټر یې کومه ده سره الوتی ده، خو ده روان ده. وای هغه کس ماته وایي چې ته خو مخکلا شوې دلایو. یعنی زما هدف لدی خبره چې دا و چې لایق سیب لا په کوچنیواله کې هغه چې دی په خو بد باندې پیدل دلته د طبقاتي مبارزه د دوه په خټه کې خپل سیو. یعنی دوه خوختل چې دغه طبقاتي مبارزه وکي او د خوارو غریبو بیچاره طبقو لپاره د دې حقوقو د اعادې لپاره د کار وکړي. ځکه نو په خپل اشعارو کې په خپل لیکنو کې دوی ځینې وخت داسې شی هم ویلي دي فرزند دوی د ملکانو د خانانو یا د جنونو یعنی هغه سي خوار او غریب طبقه رازبخله او په غوي باندې حاکمیت کول. دوی غوښتل چې دغه یعنی په خپل لیکنو په خپل اشعارو کې دوی غوښتل چې دغه شی لمنځه ولاړ سي. دوی تل لکه مخکې سمې یادونه وکړه مختیم مشورې را کړې دي. مختیم تل داسې ویلي دي چې تاسو باید په خپل برخه کې یعنی کادبیاتو کارڅګي هغه دي ټولنی هغه اصلي شی انعکاس کوي.
هیر دنی وی چې استاد اکیډمیسن سلیمان لایق د داوود خان له واکمنۍ نیولې تر اوسه د ټولو سیاسي جګړیزو ټولنیزو او مذهبي جریانونو خبر یو حماسي انقلابي او مزاحمتي شاعر دی. نوموړي د افغانستان د علومو اکیډمۍ د ریاست د ملي رادیو ټلویزیون د وزیر او د قبایلو چارو د وزیر په توګه دند تر سره کړی او اوسمهال د افغانستان د علومو اکیډمۍ علمی مشاور دی.
مان شو څوک دل مر په جنگ کې پوتيارو پسې روان شو څوک د قام او ژبې د تبيز قهرمانان شو چا ګیروګ دکړت جنت ټکداران شو سری ویني بهيږي د افغان لټ پتنا
د فنکار په نننۍ برخه کې د کابل د قرغی تفریح بند تللی یو. دلته درې هلمندي ځوانان د موسیقي له آلاتو سره ګرځي او سیلانیانو ته موسیقي غږوي. دوی وایي چې د پخوا په پرتله د لوی کندهار د محلي موسیقي مینوال زیات شوي او دوی هم له خپل هنري کاروبار خوښ دي.
فنکار
نوم عبدالحلیم دلسوز.
اوستانم چه؟
زمانم عبدالمعروف دلسوز.
نشته عاشق. خطا عاشقی که دلسوزی؟
یا عاشقم.
عاشقی او تو؟
زبالا دا بس محلی
صفر. خطا دلسوزی نه؟
او دلسوز.
خب، چون رو وقتی دیچی دا موسیقی رگوی؟
دا والا پینزه کال کیر.
پینزه کال؟ کامل تا قرغا کی گرزی؟
او دلیو گرزو والا دست دیما پیلوت هم زو سر اخلاسو. دا سالون مانا په خلکو وادو چې معنا ودونه چې داسې وځو خلکو لمبرونو خلکو ته ورکو موږ خپل زوس د ژوند
چولار او عاشقه ته څنګه عاشقې کنه د سوزې ته ها دا راتو وای چې ته دا دغه کې دا
دریا
ور سره وای او سندری مر سره وای
و د سمې دا مې دا سندری مر سره وایم بس بالا تنا و پرونه پر چې زور راس خپل سر خلاص ک
ها
و
بس هم دام مر سره وای او ار ورځ نو په دې ته قرغه کې ګرځي چې
مزوري کې ورځ نه دا چپل دغه او ته پوراس
ها
اغه دا ته پوراس د سې جمعه پر از دا پداخ کی مدیر کار کیږي
ها
او دا نور ادیو رس کی کار نه کی
بس دلته سب ګرځي یو یو سر چاته موسیقي وکي بلته وکي
خدا
حکمداري موسیقي ده کنه
و دا د فلم کم ساده موسیقي سره خلاص په کندهار کم ست په معنا پر روزګان کم ست سره خلاص دا خو د کندهار د المن جاپانی نمیج سره خلاص
جاپانی هغه دریاده او دا جاپانی
دا دریاده دا جاپانی دی و
ها دا مل ته جوړی کنه په
یا په کندهار کې چې فلمن کې په ګرځ کې
او تا چیرته زکړی
دا ما د لیز دا کې دلته یو یو غازن استاد نومیږي یو ولدا د استاد نومیږي سر خلاص نور استاد نومیږي دلته دی استادان وسوله او دی استادان دی والا عمر د دول اسوت کتل کتیم بالا ایزام کړه
استاد کړه ها او شکه تا د دایره چیرته زکړه
ما بس ما فهم درې ځنه ما به د غځوان سر د ډېر ورځې مې مر باندې تیر نه کی چې مې زده کی په لاس ورځې کې مې صدقه سم څه مې زده کی
څومره نو کله کله ته خدا دایره په خپې باندې وهې دا څنګه چاله
ولا بس دا خمه خدای چا شکر راځي چې په لغت یو یا معنا شوکه نه راځي دا خدمت شو چې پر راس نه دی دا دریو په دوا د کی کیه به ماتي
نو
یا به
نو وجد کی وسه راشي جذبه کی راشي
وا
څنګه جذبه کی راځي په ګرم شي کله کله ها
پر دا هم دسه د غرازه چې دا ګرم سول نه دی
او
بس شر دې نه فرج دی دا لاس دې هم دسه وجد دی لاس دې دس درد کی لاته و هه
او
دا کله چې دا جاپانی والا و درول هغه څه زیام درو خپل ته دی و نه درې زیام نه درو
صحیح 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 او ته خو جاپانی سر نه سړی کی
یا زه خو بالا ک 24 ساعت زه فدا غختم پوس ولې
بالا
خو ستړیا خو نه صدا خامخه پک شي راځي پوس ولې و دا خو جاپانی دی والا چې کشه رسول ګرم سول بیا دا دی
ته خو لګه وګه دا جاپانی او ته دا دایره وه هلګام سی بیلې وه چې ډیر وخت کې راځي چې موږ به دا وکړو جاپانی ولی وی
دغه بالا هم خپل په جاب پرسبانان ورته وای بنجو
ټول
خپل بیا ورته وای جاپانی
دا ولی ورته دا جاپان راغلی کړل ته
یا د جوړ سو نوم یې جاپانی
خا 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 دا کنداري موسیقي د تخلق اوري زکه کابل دلته خو زه فکر وکم کنه اوري
اوري ډیر خلک اوري اوس ولې ولا اگر د خلک دلته مرشه ګرځو خلک لمبرونه واخې یو ځای کښنه ماتل جوړ کیا کوټا کیا یو ځای نه دی مرشه ژوندوي چرسی خوش بو ورزو
است تدیر پر ټپی وای او کنا کنداری غزلونو دا شام وای کنا شروع کید کنا
زدا ټپی ما غزل مزلم ابدانم به مزداد سر خلاص نور دا ټپی وای
تاسو خدای درې ملګری ګرځي که دوه ملګری ګرځي
یا درې
یو دا درې وړه ها بیا چې څومره وګټه یغه بیا مخام کې سره تقسیم وای نه
و ما مخام بس
تاسو دوه ستې سره
دا مخړای کیر
او ته ماما یی دا خړای اوغه
دیمه مامادی پوس ولې دا غسمه اندوال دی اندوال سعودي را سره پوس ولې
په کورنۍ کې موږ څوک هم د سشت موسیقي کوي
یا بانور ورونه مستاتر ما مشران دی غو موسیقي کوي پوس ولې
ها
و نور موسیقي ولا نست دا درې کسو موږ په کور کې
هغه چی شکی
هغه دا جاپانی درې
او چیرته یې غوي
دلیف دوی با بندارو ته زما
کې او ساسیم کورنۍ کې څوک شته
زمرد با دغه سو پرچي او زم یو بل ورور مې ده و هغه هم جاپانی و یم دریا و زغپل د جاپانی مم لږ لږ زکړې د دریا به شپو خې زل
ش څومره نو هنر ته هم څوک پس پک نه ګوري کنه کنه
هغه مته دروازه ورزلې مش خوشبکیان یا غنی سک چې د ډم ګمان کوي د لابوینه
ها نه خو چې خلکو ته ورزی عزت بم کوي احترام بم کوي
او خامخار زاش چتلې استاد د اس بی عزت نه راغلی عزت بم کړی عزت عزت خو معنا خامخای عزت
آی شو
اره او چې څرولارته عزت د کی وروجان شپ دغه په مټر کې دی بیا برته درسي
نو بس اوس به تاسو ماته یو سندره وای کنه صحیح ده بس یو دا نه وای را ته به بنو د پامانی کو صحیح ده
زرپانی په نننې برخه کې نن بیا د ژوند یو بل پاڼه اړو په دغه پاڼه کې لند کیسه واړه خدایان نومیږي چې زموږ همکار نوریه جبار خېلی وړاندې کوي
زرپانه واړه خدایان خدای می دې درنه خلاص کړي خو چپ شکنه ماماني په ژړغونی غږ سره وویل نو مورې زه څه وکړم ډیر سوی کوي زه درته وایم چې خوله دې بنده کړه نوره ونه سونېږي ځکه هر څومره ځان کلاکه کم خو نه کېږي مورې زه څه وکړم مړه شه د ګورو دروازې دې درته خلاصې شي زه درته وایم چې چپ شه چې یاره لعنت شه او په شیطان شه مورې ته زړه نه لرې ته انسان نه یې ته یوه مور نه یې ته څنګه مور یې چې د خپل ځیګر په ټوټې دې زړه درد نه کوي ته مور نه یې ته یوه ظالمه یې له همدې خبرې سره ماماڼه بیواره سلګو ونیوله او خبره یې په خوله کې ورکه شوه اسلام بیل دی چې کومه خبره وکړي په دواړو لاسونو یې د خپلې لور مخ ځان ته مخامخ ونیو او په سلګو یې پیل وکړ ولې نه زه زړه لرم خو د یوې مور زړه نه لرم زه مور یم خو یوه بیوسه مور لورې ته څه پوهیږي چې ستا د هر یوه زګیروي سره زما د زړه نه توره لوخړه پورته کیږي خو زه څه وکړم نه مې څه له وسه کېږي او نه څه ویلی شم که څه به وایم کیدای شي چې دواړه له لوږې مړه شو زه زړه لرم خو د دې نړۍ ناترسه انسانان یې نه لري لورې نور مې په زخمونو مالګې مه دوړوه په کوټې کې خاموشي پوره واکمنه شوه یوازې د خاموشۍ په دې شیبو کې د سلګو آوازونه اورېدل کېدل د مماڼې مخ تک سور پولی پولی شوی و کله به یې چې اوښکې پوپوناکو اننګو راغلی نو سوی به یو په دوه شو چې ماماڼه به یې ډېره درده وله خو نه تر سو اوښکو هم خپل سیل نه درهو داسې ښکارېده لکه چې اوښکو هم د ماماڼې د زورولو پسې راخیستې وي لکه چې دوی هم د هغو ظالمانو نه الهام اخیستی و. نن ماخام مهال چې کلمه ماڼۍ وړوکي خان ته ډوډۍ او چای پلې کوټې ته یوړې، نو په پیاله کې یې ورته بوره نه وه اچولې. کله چې خان چای ولیدې چې ترخې دي، نو د چایو ګرمه پیاله یې د هغې مخ ته وشیندله چې ټول مخ یې پولۍ پولۍ شو. په کوټه کې یوازې د مور او لور د سلګو غږونه اورېدل کېدل. دروازه را خلاصه شوه. د خان بل نوکر کوچی و. په خپ غږ سره یې وویل، ډېرې خبرې مه کوئ چې د خان خوب خرابیږي. ماماڼه یو دم خپلې مور ته ورغاړې وته او د ژړا غږ یې نور هم زیات شو. خو مور یې ډېر په کراره ژړل او ویل یې، لورې مه ژاړه، سلګۍ دې پوستونی کې تر سهاره وساته، ځکه چې بیا د وړو خدایانو خوب خرابیږي.
کچېری په پښتو ژبه کې د معاصر آزاد شعر بحث کو، نو د ګوتو په شمیر سرلارو کې یو هم احمد تکل دی. هغه په پښتو آزاد شعر کې نوې تجربې کړي چې د پښتو آزاد شعر د غنامندۍ سبب شوي. هغه که د ژوندانه ارمانی او معصوم ګرداب په آزاد شعر کې انځور کړي، نو د انسان له وحشته ډکه څېرې هم نه ده پریښي. نوی شاعرانه تصویرونه، نوی تخیلی تجربې، د الفاظو ښه اوډل او روانه ژبه د ښاغلي احمد تکل د شاعرۍ ځانګړنې دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د ښاغلي احمد تکل څو شعرونه دراوروم. ورېښمین
خیال.
هر سهار ستاسو کوڅه کې، هر ماخام ستاسو کوڅه کې، څه بدنام ستاسو کوڅه کې. هغه دې اورمه د پښو غږونه، هغه دې اورمه د پښو غږونه، چوپتیا چې کله د مرمیو پر غوغا بر شي، زی د زړه له هر یو ټوپ سره आवाज اورما. هغه دې اورمه د پښو غږونه، درانه دي ته وا چې زمکه ریګ دي، زی لاسو کې د وسلې تصویر لیدلې شمه، او زی سیوره د کابل د کندوالو له پاسه خپېژنم. د پښو غږونه ته ډیر ورته ندي، لکه کالو د مرګي یا یو ناڅاپه خبر د شهادت د عزیز. زما له سترګو څخه خوب غلا کوي، ډارېږم، نه تښتې دی نه پټې دی شم ترېنه، ځکه چې هر چیرې همدا آواز دی تر ما نه ما ته رانږدې ژوند کوي، او لکه سیوری مې څاري قاتل مې. انسان د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل، او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. د کائناتو د تسخیر بد خوبونه لیدل او د فرعون په څیر ځان ته بد خدای وایو. پاسمانو کې به هم اور بل وای د ځمکې غوندې، د لمر اورین غشي به ستاده جګړې وسلې وای. په هر میاشت کې به اسمان کې په لزګونو ځان وژون کې الوتنې کېدي، او د لزګونو الوتکو مسافر به په صحیح ډزو کې لګېدل، او د سپوږمۍ پر ډاګ به ګوانتنامو آباد وای. ستوري به د طلایي سکو پر ځای ستا د بانکونو حسابونو کې وای. د سایستو هوا به په بازارو کې په ډبو خرڅېدای، یا به ملګرو ملتونو په زیره ویشلای. د ښایسته مارغانو نسل به دې نوای پریښی، نورې نخرې به دې پر ځمکه او اسمان کړی وای. د ډیناسور پیر به وای انسانه، د ډیناسور پیر به وای انسانه، که دې وزر درلودای. داسې یو وخت وي چې یوه خندا پسې چغې وهي، بیا داسې وخت راشي چې پر سر د ناز یو لاس غواړي، وروسته یو وخت وي چې په مینه پسې لټه کوي، بیا داسې وخت راشي چې مینه ښکلول غواړي، بیا د غرور په سر کې ځای ونیسي، غواړي د ټولو داستانو وتل شي، غواړي عادل پادشاه شي چې مظلومان نازوي او ظالمان نه پرېږدي، وروسته د لوی منصب خوبونه ویني، بیا وروسته وایي چې زه خیر دی زامن به مې وي، هغه به لوی او ستر کارونه وکړي. تا ته ناڅاپه د پخوا وخت خاطرې خوږې شي، زامن لویږي او ته وخت ومومي چې خپل ځان وپیژنې، ورو ورو پخیږي او ورو ورو نرمیږي، په لاره ورو ورو ځي، له منډو لویږي. داسې یو وخت راشي چې د غوږ بده وینا نه اوري، لږ چې نور ژوند وکړي ستړیا احساس کړي او لږ ور وړاندې بیزاري پیژني، دا ښایي ډېر وخت واخلي او بیا د مرګ هیله ده.
مرګ لوی نیکی دا چې تا وکړه د انسان سره، مرګ ستا کوله.